دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه زه نه شبا آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو په روانه خبرونه کې د نړۍ او سیمه په اړه رپورټونه هم اوري خو لمړی پامو کوي د سیمه او نړۍ په اړه د دې سات خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات مهم خبرونه اوري د امریکا د دفاع وزارت وی غواړي ډیر شمیر عسکر د امریکا د سفارت او د کابل د هوایي ډګر د ساتنې په مقصد په افغانستان کې پاتې شي د امریکا د دفاع وزارت د سیشن بی پورزیانې د سرطان په اتمه تایید کړه چې امریکا به یو شمیر عسکر چې د معمول نه به یې شمیر زیاتی په کابل کې د سفارت د محافظت او په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي امنیتي ځواکونو سره د همدې مهم ځای په ساتنه کې د همکاري لپاره پاتې شي تیره اونۍ د اسوسییټډ پریس اژانس ویلي چې امریکا به کېدلی شي تر 450 عسکر د همدې مقاصدو لپاره په کابل کې پرېږدي د دفاع وزارت وین جان کربی د سیشن بی پورزی خبریالانو ته وویل د افغانستان سره به داسې چلند ونشي لکه په نورو هیوادونو کې چې د امریکا خاص ځواکونه محافظت کوي د امریکا سفیر د طالبانو غوښتنه کړې ده چې تاوتریخوالی بند کړي او د سولې د خبرو میز ته حاضر شي په کابل کې د امریکا شارزافیر راس ویلسن د چهارشنبې په ورځ یعنی د چنګاښ په نهمه په خپل ټویټر کې ولیکل لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې د رسنیو راپورونه او د طالبانو د بریدونو او د ملکیانو د هدفي وژنو په اړه د لومړي لاس معلومات ګورو نو په طالبانو غږ کوو چې روان تاوتریخوالی پای ته ورسوي او بیرته د خبرو میز ته راوګرځي د افغانستان د حکومتي چارواکو په وینا دا مهال د افغانستان په 40 ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او په شاوخوا 2 میاشتو کې لسګونه ولسوالۍ د دواړو خواو ترمنځ لاس په لاس شوې دي د ملي روغې جوړې د شورا رئیس عبدالله عبدالله وی په ولایتونو کې د سختو جګړو وروسته اوس دا جنگ د کابل ښار دروازو ته رسیدلی عبدالله د دې جګړې اصلي مسؤل طالبان وګڼل او وی ویل په دوحه کې د افغانستان د جمهوریت د استازو او طالبانو ترمنځ لا هم تماسونه شته خو په دوحه کې د طالبانو ویان محمد نعیم ادا کړی چې د جمهوریت استازي په دوحه کې د سولې خبرو کې ګډون نه کوي او د جمهوری ریاست یوې ویان دی فاطمه مرچل نن ویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي روغې جوړې د مشرتابه کمیټې سره په لیدنه کې د ټولو سیاستوالو غوښتنه وکړه چې د جمهوریت د دفاع لپاره متحد شي د افغانستان د روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ خبر ورکو چې د پرون رئیس یې 1555 کسان په کورونا ویروس ناروغ تشخیص کړی دي او په همدې موده کې یو نوی نور د کووید 19 ناروغۍ له امله مړ شوی دی چین د افغانستان سره د سینوفارم واکسین 500,000 ډوزه کومک کړی د روغتیا وزارت د معلوماتو د مخې تر اوسه په افغانستان کې 871,000 خلکو د کورونا ویروس واکسین اخیستی د افغانستان کرکټ بورډ وی د کوربتوب په برخه کې د ستونزو له امله د افغانستان کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل په روان 2023 میلادي کال کې نه ترسره کیږي د دغه بورډ مشر فرحان یوسفزی د چهارشنبې په ورځ مطبوعاتي کانفرنس کې ویل د ای پی ایل دویم پړاو لوبې به د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې ترسره شي ښاغلی یوسفزی دا هم ویل چې د ای پی ایل د فساد قضیه د افغانستان کرکټ بورډ ګټلې ده تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ په سلګونو هغو پاکستانیانو چې د ملک بهر د مزدورۍ د پارزی د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې مظاهرې وکړې او د حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د فایزر یا استرازینکا واکسین ورته وکړي چې بیرون ملکونو ته سفر وکړی شي دا مظاهره کوونکي چې د همدې اونۍ په پیل کې د پاکستان د نورو ښارونو نه اسلام آباد ته رسیدلي دي د واکسین د یو لوی مرکز مخې ته تلونکي لوی سړک یې بند کړی و تر مظاهرو مخکې چارواکو ورته ویلو چې دوی ته خاص واکسین آماده کړی دی د دې مظاهرو دوه ورځې مخکې قهرجنو مظاهره کوونکو چې اکثریت یې د قطر متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان په شان د خلیج په هیوادونو کې مزدوري کوي په اسلام آباد کې د واکسین په همدې لوی مرکز هجوم وروړ دخولي دروازه او کړکۍ ګانې یې ورته ماتې کړې وې نن چهارشنبې د جی شل یا شلو مخ پر ودې هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو او غیر دولتي سازمانونو استادو د مجلس وروسته د خوراک نړیوال پروګرام رئیس د کورونا وبا په دې بد وضعیت کې د بشری مرستو په اهمیت او زیاتولو ټینګار وکړ. د ایتالیا نه په خبرو کې د دبليو ایف پی اجرایی رئیس ډیوډ بیسلی ویل وبا د مخ په ودې هیوادونو د پاره زیان رسوونکې و او په دې آفت یې وضعیت ډیر خراب شوی دی. هغه ویل همدا اوس څه ناڅه یو څلوېښت میلیون خلک د وچکالۍ او بېوزلۍ له امله په بد حالت کې دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ ویل متحده عرب اماراتو ته سفر یې د منځني ختیځ د نورو هیوادونو سره د سولې کولو لومړنی ګام و. هغه د عرب هیوادونو سره هم د دوستۍ کولو وړاندیز مطرح کړو. اسرائیل او اماراتو تیر کال خپل روابط عادي کړل او پرون یې په اماراتو کې سفارت هم پرانست. د اسرائیل خارجه وزیر یایر لپید د اسرائیل د کابینې لومړنی وزیر دی چې د تیر کال اړیکو ښه کولو وروسته اماراتو ته سفر کوي. خود ایران د اتومي موافقې په اړه یې اندېښنې څرګندې کړې. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې په اسرائیل او عرب دولتونو کې د امریکا د هغو هڅو په اړه لا هم اندېښنه شته چې غواړي د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اتومي موافقې باندې په سره مذاکراتو کې. دا د دې سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې امریکایي نظامیان د طالبانو د وروستیو جګړو دوام د یوې بلې کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو لپاره اندېښمنوونکې بولي، خو بل لور ته د ملي روغې جوړې د عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په ارګ کې غونډه کړې ده. په غونډه کې د جګړې د ګرمېدو غندنه او د جمهوریت د واحد صف د رامنځته کولو په اړه خبرې شوې. طالبانو بیا د جمهوریت مذاکراتي پلاوی ګرم کړی چې د سولې د خبرو په ځای پلمې لټي او مکمل پلاوی خبرو ته نه حاضرېږي. رحیم ګل سروان په رپورت کې نور تفصیل لري.
د مصالحې دالی شورا د رهبری د کمیټې په شپږمه ناسته کې چې نن د ارګ په ماڼۍ کې دایره شوه، د مصالحې دالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې جنگ په ډیر شدید حالت کې دی او طالبان یې ګرم کړل چې د سولې خبرې سستې کړي او جګړې ته مخه کړې ده. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د سولې په خبرو کې تماسونه شته خو د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی.
برآمدن قوتهای بین المللی از افغانستان، جنگ ها در افغانستان تشدید شده به مراتب بیشتر از پیش و از این متاسفانه طرف طالبان از این استفاده کردن. خروجی نیروها طبعا یک خلاهایی را در جایی باقی مانده، از این فرصت استفاده کردن.
در مصالحه دالی شورا در رهبری د کمیټې په دې غونډه کې ولسمشر غنی، سیاسي مشرانو او د مذاکراتي پلاوی ځینو غړو هم برخه درلوده.
د ملي روغ جوړې عالی شورا په نننۍ ناسته کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه، پر مهمو مسایلو لکه د جمهوریت پر واحد صف، د هېواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او پر سیاسي او ملي اجماع باس او ټینګار وسو.
ډاکټر عبدالله عبدالله په داسې حال کې طالبان د سولې په خبرو کې په نوم اعلان ګرموي چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم هم ورته نیوکه بیا د جمهوریت په مذاکراتي پلاوی لري چې په وینای د مذاکراتو په ځای بهاني کوي او واسطي مذاکراتو ته ټول ټیم نه حاضرېږي.
یو مسلط له مخې وکتل شي او په جدي توګه باندې د دې په ځای چې تبلیغات کوي عملي اقدامونه وشي، هغه اقدامات وشي چې هغه د خبرو اترو کې موثر واقع کیږي او یو نتیجې ته موږ سره رسول شي.
باندې حال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د کورنۍ جګړې د پیښېدون اندېښنه ښودلې ده. سکاټ میلر تېره ورځ ویلي که د طالبانو د تاوتریخوالي کچ همداسې دوام وکړي نو افغانستان به یوې بلې کورنۍ جګړې ته ننوځي. هغه دا هم ویلي دا کورنۍ جګړه باید دنیا ته د اندېښنې وړ وي. یو شمېر سیاسي شنونکي د سکاټ میلر دا خبرې بدرګه کوي.
موک نظام او اخوا کې طالبان کډ سیاسي تعقل د افغاني غرور نه کاروانه خلی، متاسفانه موک داسې یو جګړې خواته باور شو چې نه بیا دا جګړه طالب ختمول شي راټولول شي او نه بیا دې خوا سیاسون یا په خوانې جهادي رهبر صاحبان
ځینې په خوانې قومندانان باندې د افغانستان د ګوندانو د خوانو ټوپکو امکانات وشم په څنګه د کورنۍ جګړې ته د ورته معنا ده.
د ملي امنیت شورا بیا وویل که څه هم یو شمېر هیوادونه خپل نظامی حضور په افغانستان کې ختموي خو دولت په دولت اړیکې به دوام ولري.
له متحده ایالاتو سره زموږ د روابطو نوی صفحه پرانستل شوی او هر موضوع د افغانستان له حکومت سره شریکیږي. هغه وادونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي خو له افغانستان سره د دولت په دولت اړیکی پایته نه رسیږي. غوړه مثال د جرمنی هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري.
په افغانستان کې د امریکا شارز دافیر روز ویلسن په خپل ټوئیټر ویلي چې طالبان د روانه جګړه ودروي او د مذاکراتو میسته دستان شي. تر څو ورځو به امریکا له افغانستان د خپل سرتیرو وستل بشپړ کړي. دا را روانه ونی د ولسمشر بایدن لپاره مهمه ونی ده. دا ډول ویل کیږي چې امریکا به زرو پورې امریکایي سرتیري په افغانستان کې د امریکا د سفارت او د هوایي ډګر د ساتنې لپاره پریږدي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیر وي.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي په دې ورستۍ اونۍ کې د سیرا پورونه خبرې شوې چې د افغانستان د امریکایي او ناتو عسکرو له وتلو وروسته به ترکیه په افغانستان کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر امنیت فخاله واخلي. دا ترکیه د احتمالي ماموریت په وړاندې کوم ستونزې موجود دي او ترکیه لپاره دا ماموریت څه معنا لري؟ په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال د واشنگتن په ولسن مرکز کې د افغانستان د چارو کارپو مايكل کوګلمن سره مرکه کړې چې ستاسو په مه اوریدو تر اغرسو.
و زه فکر کوم چې دا د ترکیه او امریکا لپاره د اړیکو چې اوس لستونو سره مخامخ دي کولو د هڅو یو ښه فرصت دی. د ترکیه او د امریکا د اړیکو د خلپړوالي یو اصلي لامل په منځني ختیځ کې د ترکیه رول دی. ترکیه په افغانستان کې ډیر وخت رئیس یو فعال لوبغاړی دی که څه هم چې ډیر وختونه ترکیه دا کار په خاموشي سره ترسره کوي. زما باور دا دی چې ترکیه غواړي دا وښيي چې په داسې وخت کې چې ټول خلک افغانستان پرېږدي دغه هیواد په افغانستان کې د پاتې کېدو او د کابل د هوایي ډګر د امنیت د ساتلو سره علاقه لري.
په سیمه کې امریکا او ناتو نور متحدین هم لري. ولې ترکیه د امریکایي او ناتو ځواکونو لرا وتلو وروسته د کابل د هوایي ډګر د مسولیت اخیستلو لپاره غوره شوې؟
Well, I mean there's several factors.
د دې کار لپاره بیلابل دلایل موجود دي. تر هر څه مهمه دا ده چې ترکی ځواکونه اوس مهال د کابل د هوایي ډګر د امنیت مسولیت په غاړه لري. نو دوی ته د امنیت مسولیت اخیستلو لپاره انتقال ته اړتیا نشته او هغه دا چې دوی لا ډېر د مخه دغه کار درسره کوي. ترکان اوس هم د کابل د هوایي ډګر د امنیت مسولیت په غاړه لري. زما په فکر بل لامل به دا وي چې ترکیه د ناتو یوازینی هیواد دی چې د دې کار وړتیا لري. طالبانو دا نظریه رد کړې ده. نو دا به ګران وي چې طالبان په دې قانې کړي. خو له بل پلوه ترکیه یو داسې هیواد دی چې له کابل او طالبانو دواړو سره ښې اړیکې لري. طالبانو په خپلو سرګندونو کې ترکیه د یو ستر اسلامي هیواد په توګه یادوي. بل دا چې ترکیه یو اسلامي هیواد دی. ترکیه د ناتو یوازینی غړی هیواد دی چې اکثریت وګړي مسلمانان دي چې دا حقیقت یو قوي تړاو رامنځته کوي.
تاسو د ترکیه د رول په اړه د طالبانو خبرګون ته اشاره وکړه. آیا ترکیه به وتوانیږي چې د ترکیه دغه رول منلو ته طالبان قانع کړي؟
It's going to be a very hard sell.
زه په دې هم پوهیږم چې امریکا به د ترکیه دغه رول څخه د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه هم وکړي. طالبان په ښکاره او دوامدار توګه وایي چې د امریکایي او ناتو عسکرو د وتلو وروسته به د ترکیه د عسکرو په ګډون کوم باندنی عسکر په افغانستان کې نه وي. همدا لامل دی چې زه فکر کوم چې د دې سره سره چې طالبان د ترکیه په اړه خواخوږي لري او ترکیه ته درناوی ښودلې دی، دا ناممکنه ده چې طالبان به د ترکیه د رول ته غاړه ښودلو ته زړه کړي. زه فکر نه کوم چې طالبان د ترکیه لپاره کوم استثناء ته قائل شي. خو که دوی کوم استثناء ته قائل کیږي، دوی بل ترکیه او یا ناتو څخه په واس کې یو څه غواړي. دا به څه وي زه پرې نه پوهیږم. وځه په دې خوخم چې د ناتو د غړو هیوادونو ترمنځ د ترکیه لخوا د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتلو په اړه خبرې وشولې. خدای سي ښکاری چې د دغه وړاندیز په اړه حتمان باید طالبانو د مخالفت ستونزه حل شي. دا سي ښکاری چې دوی به خپل دغه مخالفت دوام ورکړي.
د کابل د هوایي ډګر د امنیت په ممکنه ماموریت کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړي. که پاکستان په دغه ماموریت کې ورداخل شي، آیا پاکستان به په فزیکی ډول په دغه ماموریت کې برخه واخلي او کده دغه هیواد رول به یوازې اخلاقي او ډیپلوماټیک وي؟
Well, I don't see how the Afghan government
زه فکر نه کوم چې دا به فزیکی ونده وي. دا به یوازې او یوازې ډیپلوماټیک او اخلاقي ملاتړ وي. زه متأكد نه یم چې د ترکیه لخوا وړاندې کړل شوی د پاکستان رول به یو ډول لوجستیکی وي چې پاکستان د وسلو په برخه کې مرسته وکړي. زه یقینا په دې اړه څه نشم ویلای.
ترکیه ظاهرا دغه ستونزمن ماموریت ته ولې غاړه ږدي؟
ترکیه غواړي په دې کار سره بیلابیل مخه ترلاسه کړي. یو یې دا ده چې ترکیه غواړي چې د یو قوت په توګه ورته وکتل شي او غواړي خپل اغیز وساتي. ترکیه غواړي چې د کابل د هوایي ډګر د ماموریت په منلو سره د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي چې په دغه سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ واشنگتن د سټډیون اوري. د امریکا روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې په کابل کې د کرونا وایروس په چین کې تولید شوی واکسین لومړی دوز اخیسته هغوی ته د دوهم دوز تطبیق د را روان شنبه ورځ پیلېږي. د وزارت نن په افغانستان کې د کرونا وایروس د 1550 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړي. نور حال زمونږ د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې.
د امریکا روغتیا وزارت مرسیال وایان بیلویس الیزیوی چې په چین کې د کرونا وایرس د تولید شوی واکسین سینوپارم د تطبیق لړۍ په کابل کې د دې لپاره بنده شوی چې دغه واکسین نیمایي دغه کسان لپاره ځانګړي کړي چې د مخه د سینوپارم واکسین لومړی دوز اخیستی دی.
دا چې د چین وزارت دوز واکسین وتر انتقال شوی او د سینوپارم کمپنۍ واکسین باید هر شخص ته دوه دوز تر سره شوی وي. نو 50% د واکسین د ووس لپاره د تطبیق چاري بشپړ شي وي. نو د شنبې ورځ خه به دویم پړاو د واکسین تطبیق چاري پیل کیږي چې عموما هغه اشخاص ته تطبیق کیږي چې مخکې یو دوز تر لاسه کړی دی.
افغانستان د مارچ د میاشتې له اتمې نیټې راوروسته تر اوسه پورې ټول 1,618,000 ډوزه د کرونا واکسین ترلاسه کړې چې 1,618,000 ډوزې د واکسین د نړیوال ابتکار د ائتلاف لخوا په هند کې د تولید شوي استرازینیکا واکسین او هم د هند حکومت لخوا افغانستان ته د ورکړل شوو استرازینیکا واکسین 50,000 ډوزه پکې شامل دي. د دې سربېره چین حکومت هم افغانستان ته 50,000 ډوزه په چین کې د سینوپارم د کمپنۍ لخوا تولید شوی واکسین برابر کړی دی. د امریکا وزارت وایي چې ټاکل شوی د بلې اونۍ تر وروسته به په امریکا کې د جانسن ان جانسن په کمپنۍ کې تولید شوی د کرونا واکسین 3 میلیونه ډوزه هم د امریکا لخوا افغانستان ته وسپارل شي. د امریکا وزارت وایي چې تر اوسه په افغانستان کې 8,000 څخه زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین تطبیق شوی دی. افغانستان کې د کرونا وایرس په دریمه صفه کې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدو وروسته د کرونا واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د امریکا وزارت وایي چې په تیرو سلیلي ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس ټولې اوروپینس او اوپانز اوس مثبت پیښې ثبت شوی. دغه وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس الیزیویچ په دغه موده کې 1,000,000 د کرونا په ناروغۍ مړ شوي هم دي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې 1,055 مشکو کسان د کرونا ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو پروسیو دولتي دپارتمنټونو کې شوي دي چې د دې جملې څخه 1,055 تنه مثبت ټول چې د دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1,086 ته ورسېدل. په یاده موده کې 9,086 تنه راغلي دي او متاسفانه
د امریکا روغتیا وزارت د 3 میلیونو مخې په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو رئیس ټول 3,912 تنه د کرونا وایرس په ناروغۍ مړ شوي. خو ملګری ملتونه په دې باور دي چې په افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ د مړ شوو شمېر د امریکا روغتیا وزارت د 3 میلیونو څخه څو چنده زیات دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د کرونا په ناروغۍ د مړ شوو خپلوانو په باب حکومت ته اطلاع نه ورکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د بشري حقوقو مدافعینو د ترکیې د استخباراتو لخوا د نړیوال قانون د غوښتنو د پوره کولو برخلاف یو شمېر هوادونو ته په دوامدار توګه هغوی ته د مطلوبو کسانو د ورحواله کولو په کلکه غندنه کړې ده او وایي چې دا ډول کړوړۍ هو به هو د دولت په اشاره په زبردستي د سړو تختونه په مثال له استانبول نه د امریکا غږ د خبريال دورین جونز د رالیګلی رپورت خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شان اوري.
د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو په خارج کې د ترکیې د استخباراتو په لاس د هغو کسانو د تښتولو او یای نور هیوادونو ته د ورحواله کولو د مخ پر زیاتیدونکو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې ده چې د ټیریزم مربوط تورونه پرې لګول شوي دي. دا د ترکیې پر یوې تلویزیوني شبکې د صلاح الدین ګولن په نوم یو ترکی ځوان د نیولو صحنه ده. په داسې حال کې چې لاسونه ولچک شوي وو د ترکیې د ملي جنډې مخې ته وښودل شو. صلاح الدین ګولن سږ کال د ترکیې استخباراتو په افریقایي هیواد کینیا کې ونیو او ترکیې ته راوسته. چارواکو نوموړی د اف ای ټی او په نوم د هغې غیر قانوني ډلې په غړیتوب تورن کړی دی چې په 1995 لمریز کال کې په ترکیه کې په یوې ناکامه نظامي کودتا کې لاس لره. صلاح الدین ګولن د ترکیې د جلاوطن مشر فتح الله ګولن وراره دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې اوسیږي. د ترکیې د حکومت د چارواکو په وینا د ناکامې خونړۍ کودتا اصل تراهو. د بشري حقوقو د سار یا هیومن رائټس واچ نړیوال سازمان سکال په جون کې په دې اړه یو رسمي بیانیه خبره کړله او د ترکیې د دولتي استخباراتو په اقداماتو باندې انتقاد وکړ. هیومن رائټس واچ وای چې د ترکیې استخباراتو اوس د نړۍ مختلفو هیوادونو ته ځان رسولې او د حکومت د سیاسي مخالفانو پسې ګرځي او هم د ځینو نورو دولتونو په استازیتوب د هغوی مطلوب افراد نیسي او په زور او زبردستۍ ور حواله کوي. دا نړیوال سازمان وای چې رینډیشن یا د قانوني تقاضا ولو پر کول نه په غیر په زور او زبردستۍ د چاول په قانوني توګه د افرادو د ور حواله کولو د نړیوال قانون برعاله او ښکارا سرغړونه ده. د هیومن رائټس واچ سازمان مسؤولې ایما سینکلر ویب امریکا غږ ته وویل چې د ترکیې د استخباراتو دا ډول ناوړه اقدامات د نړیوالو بنیادی بشري قوانینو د بې اعتباره کېدو سبب کېدای شي.
These are not extraditions. These are far more like renditions where you capture the individual concerned.
دا د extradition یا په قانوني توګه له یو هیواد نه بل هیواد ته د مطلوبو کسانو ور حواله کول نه دي، بلکې په زور او زبردستۍ د حواله کولو معنا لري. یعنی د حقوقي او قانوني مراحلو له سرته رسولنه په غیر یا څوک نیول کیږي او بل د نه چې د قربه هیواد چارواکي پرې اګاشي په زبردستۍ باندې ترکیې ته راوستل کیږي، د قانوني چوکاټ نه بهر د رنګړ هیواد ته ور حواله کیږي. او موږ په دې اړه ځکه اندېښنه لرو چې دا کسان په درېمګړې هیواد کې د سیاسي پانا د غوښتلو له حق نه محروم کیږي او یا دا چې له ډېرو کلونو نه په بل هیواد کې اوسېدل او د تابعیت اسناد لرل. د دیموکراسۍ طرفداري وي امریکایي مؤسسې فریډم هاوس سکال په خپل یو ریپورت کې ادعا وکړه چې د ترکیې استخباراتو لږ تر لږه یو درش هیوادونو کې یو شمېر هغه افراد په زور او زبردستۍ له نیولو وروسته ترکیې ته راوستي دي چې په 1995 لمریز کال کې په ناکامه نظامي کودتا کې پرې د لس لرلو شک کېده. ډوار نیوز د آنلاین خبري شبکې مسؤوله سینزین اونی په دې باور ده چې په دومره پراخه پیمانه په نورو هیوادونو کې د مطلوبو کسانو لټون ښایي چې د ترکیې د استخباراتو لاس د نړۍ ګوښې ګوښې ته اوس اورګوت شوی دی.
For a while Turkey was using its soft power but now it's
using وخت پورې ترکیه د سافت پاور یا نرم پالیسۍ نه استفاده کوله، خو اوس د خپل ډیپلوماټیکي طاقت او په نور هیوادونو کې د نفوذ د زیاتېدو په وجه خپل پالیسۍ سخته کړې ده، خصوصا د رینډیشن په برخه کې چې په زور او زبردستۍ افراد نیسي او راولي. د ترکیې حکومتي مامورانو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو هم د 2000 میلادي کال په دوران کې د عین شان پالیسیونه استفاده کوله. د نیویارک د کولمبیا د پوهنتون د هاریمان د انسټیټیوټ مسؤل پروفیسر الکساندر کولی وای ترکیه ځکه زړوره شوې چې ډېر کم انتقادونه پرې شوي او که همدغه پالیسي دوام ومومي په راتلونکي وخت کې به حتمن د اندېښنو وړ عواقب ولري. نړیوالې ټولنې لخوا پر ترکیه باندې ډېر کم فشار وارد شوی دی. دا ډول اعمال یا د نورو هیوادونو د پټې منظورۍ له مخې سرته رسوي او یا دا چې استخباراتي د استخباراتي ادارو سره د رسمي تعامل او همکارۍ له مخې دا کار کوي. حال دا چې په بنیادی توګه دا د بشري حقوقو نه برعلا او بربنده سرغړونه ده. خو د بشري حقوقو د سازمانونو د اعتراضونو او نیوکو باوجود انقره په خپل دریځ باندې کلکه ولاړه ده او وایي چې د نړۍ په هر کوخه کې چې خپل دښمنان به بالاخره گیر کی او بینشي او د عدالت منګولو ته به ورسپاري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د پکتیکا اوسیدونکو په دغه ولایت کې د معتادینو د روغتون پاړه د چارواکو نه د جدي اقدامات غوښتنه کوي. پاک پاموکي رپورت. د پکتیکا په مرکز شرنه کې د معتادینو شلبستر روغتون چې د بنسټ ډبره یې دوه کاله مخکې ایښودل شوی او رغنیز چارې تر ډیره بشپړ شوې دي، خو د یو لړ ستونزو له کبله یې اوس کارونه په ټپه ولاړ دي. د پکتیکا اوسیدونکو له دولت څخه غواړي چې باید د دې روغتون د ستونزو په برخه کې دي جدي اقدامات وکړي. دوی وایي چې د یاد روغتون په فعالیتو سره به تر ډیره د روغتون د درملنې پروسه هم چټکه شي. د پکتیکا اوسیدونکو احسان الله سمون وایي
خرانه کې چې کوم د معتادان روغتون جوړیږي دغه روغتون باید سر تر سره جوړ شي، ځکه چارې ډېرې کم بشپړې شوې دي، کم کاري پاتې ده. هغه کومه ستونزه چې د روغتیا ریاست یا ادارې ولایتي یا د شرکت د ساختماني ترمنځ دغه باید ژر هواره شي، تر څو د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د یوازیني روغتیایي مرکز د معتادانو لپاره چې د پهغه باندې هغه لوړ دغه فشار کم شي او په شرانه کې دلته یو روغتیایي مرکز ته ډیر ضرورت ده.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسلام وایي چې د دې روغتون په سلو کې 15 نوي کارونه بشپړ شوي دي، خو زیاتوي چې ساختماني شرکت یې ځینې کارونه د قرارداد مطابق نه دي ترسره کړي او له همدې امله یې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه ولاړ دي. د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسلام وایي
پکتیکا د معتادینو شپخانه چې په شهر کې موقعیت لري په سلو کې 15 پیسه د کار تمام شوی ده، 15 پیسه د کار پاتې ده، نو دا کار تر اوسه په ټاپه باندې ولاړ ده. شرکت تعهد نه لري چې دا جوړ کړي، هغه وایي چې له ما سره پیسې نشته، نو په دې باره باندې موږ بار بار هم وزارت ته مکتوبونه لیږلي دي. نو دا پروژه پاتې ده، کچیرې موږ سره مرکز توجه ونه کړي یا ولایت مقام توجه ونه کړي، نو دا غټ یو مشکل دی د ولایت خلکو لپاره، یو غټ چیلنج دی.
په اورګون کې د معتادینو د روغتون یو کارکونکو فرید الله مزمل هم وایي که په مرکز شرنه کې د معتادینو روغتون په فعالیت پیل وکړي، هم به د ولایت په سطحه زیاتو معتادینو ته د درملنې زمینه برابره سي او هم به د فشار په کمېدو سره د اورګون په روغتون کې د معتادینو ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وسي. د اورګون د معتادینو د روغتون کارکونکو فرید الله مزمل تاسوایه
دولت موختنه لغه ده چې د معتادینو روغتون چې په مرکز کې دی هغه کچره پاله شي، دغه روغتون چې په ولسوالۍ کې کار لري په دې باندې به زیات لوډ کم شي او کوم مشکلات چې مونږه د معتادینو په جلب کې لرو یا مثلا چې مونږه جذبو دغه لته هغه په ترتیبه پرې کم شي.
د پکتیکا اوسیدونکو په داسې حال کې له دولت څخه په مرکز شرنه کې د معتادینو د روغتون د کارونو د چټکېدو غوښتنه کوي چې د دې ولایت له 22 رسمي او غیر رسمي ولسوالیو څخه یوازې په اورګون ولسوالۍ کې د معتادینو لپاره یو شلبستر روغتون فعالیت کوي. درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې تاسو آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشي.